د امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د دومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د چابهار د لارې هند ته صادرات پیل کړل. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا ځانګړی استازوی پاکستان غواړي ځان بدل کړي او د تور لیست نه خپل نوم وباسي. او په بنګلاديش کې چارواکو یو کس نیولی دی چې کوښښه و یو مسافر وړونکی الوتکه وتښتوي.
درنو ویدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې په تیر کال کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي په جنگ کې وژل شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله را روانه ده او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ کومه دیني توجیه نشته. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوسرته زیبا خادم او عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نیمروز د ولایت د مرکز زرنج نه د چابهار بندر ته د افغانستان د تولیداتو د لګلو لومړی جوپه پیل کړله. جمهور رئیس په دې مناسبت په خاص مراسم کې وویل چې افغانستان د وردونکو هیواد نه په صادرونکو هیواد بدلیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یا یو نماده ادارې د کلنی رپورټ له قراره په 2013 کال کې د وړم کال په مقایسه په ملکی تلفاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. یو نماده 2013 کال د ملکی تلفاتو په رپورټ کې چې نن خبر کړی دی ویلي دی چې تیر کال په وسلوالو شخړو کې 1993 ملکی افغانان مړه او زخمی شوي دي. دا رپورٹ وایي چې 3,800 ملکی وګړي په جګړو کې او د نامنیو او نورو پیښو له امله وژل شوي دي او 1,109 ټپي شوي دي. یونما د 3% ملکی وګړو د تلفاتو مسؤلیت د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه اچولی دی او په دې کې بیا 8% مسؤلیت د طالبانو، 40% د داعش په ډلې او 6% نور د دولت ضد نامعلومو عناصرو په غاړه اچولی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن د هند په پایتخت نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره کتلی دي. دواړو په دوړخیزو همکاري وغږیدل او اسدالله خالد افغانستان د حکومت سره په تیره بیا د افغان امنیتي قواو سره د هند ګټور ملاتړ وستایه.
د مذهبي ازادیو دپاره د امریکا خاص استازی وایي چې پاکستان غواړي ځان بدل کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د هغه تور لیست نه ځان وباسي چې د مذهبي ازادیو د سرغړوونکو هیوادونو نمونه پکې شامل دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ دپاره د امریکا استازی سم براون باک وایي چې پاکستان د مذهبي ازادیو په برخه کې زیات ستونزې لري، خو زیاتوي چې په تازه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته د بدلون خبره کړې ده. خاغلی بیک ویلی دی پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د مذهبي ازادیو په حق له د امریکا په اندېښنو کار کوي. امریکا پروسه کال پاکستان د مذهبي ازادیو د سرغړوونکو په تور لیست کې شامل کړ، خو د بارنیو چارو وزارت په اقتصادي بندیزونه وضع نه کړل. په پاکستان کې غټه موضوع اسلام ته د سپکاوي قانون دی چې سزا یې مرګ ده.
په بنگلاديش کې چارواکو یو کس نیولی دی چې پلان درلود یو مسافر وړونکی الوتکه وتښتوي. الوتکه د بنگلاديش د پایتخت ډاکې نه دوبۍ ته روانه وه، خو د پرواز کولو نه وروسته مجبوره شوه چې د چټاګانګ په هوایي ډګر کې کښېني. په پیښه کې مسافرینو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو کمانډو ځواکونو هغه کس زخمی کړی چې د الوتکې د تښتولو هڅه یې کوله. چارواکو ویلي دي چې مشکوک شخص د بنگلاديش دی او هغه یې تورریست ګڼلی.
ایران ویلی دی کوم امریکایی تبا چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و د امنیتی تورونو په وجه په توقیف کې نه ساتل کیږي. د خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
شپږ 40 کلن مایکل وایټ چې له ایرانۍ ښځې سره آنلاین معرفت حاصل شوی و له هغې سره د ملاقات په خاطر سفر وکړ، خو ایراني چارواکو ونیو او بندي کړ. د مایکل وایټ کورنۍ وای چې په قصدي توګه نیول شوی، خو ایرانی مامورانو ویلي دي چې د شخصي شکایت پر اساس ونیول شو. د ایران د خارجه وزارت مرستیال حسین پناهی ازر د اسنا نیمه رسمي اژانس ته د شنبه پر ورځ ویل چې امنیتي موضوع او یا د جاسوسۍ مسله مطرح نه وه. کله چې ډونالډ ټرمپ جمهور شو، مایکل وایټ لومړنی امریکایي تابعو چې ایراني چارواکو ونیو. وایټ چې د امریکا د سمندري پوځ اشپزو څخه باندې لس کاله مخکې تقاوت اخیسته، په خوا هم ایراني چارواکو څو کسان د جاسوسۍ په تور نیولي چې د ایراني طبیعت نه علاوه د لویدیځو هیوادونو طبیعت هم لره. ایران کوشش کوي چې لویدیځو قدرتونو سره ورنه د مذاکراتو په خپل ګټه کار واخلي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د عرب لیگ اروپایي اتحادیې هیوادونو مشران د لومړي ځل دپاره په مصر کې راټول شوي دي. دا مشران د مهاجرت، امنیت او سوداګرۍ د موافقو په هکله خبرې کوي. غونډه د مصر په پایت په تفریحي ښار شرم الشیخ کې کیږي. تمه کیږي چې د غونډې ګډونوال به په سوریه او یمن کې د روانو شخړو او د منځني ختیځ د سولې د خبرو په هکله وغږیږي.
په سوریه کې د ماین په چاودنې کې شل تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي خبری آژانس وایي دغه ماین د اسلامي دولت یا داعش ډلې نه پاتې وو او نن پی د کارګرانو یو موټر ور برابر شو. پیخه د سوریه په ختیس کې شوې ده. د اسنا خبری آژانس پر رپورت کې ویل شوې دي چې دغه ماین د اسلامي دولت یا د داعش ډلې لخوا هغه وخت خخ کړی شوی و چې دا سیمه یې په لاس کې وه. د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په عراق او سوریه کې تقریبا د ټولو هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې پخوا د هغوی په لاس کې وي، خو دې سخت دریځې ډلې ګڼ شمېر چاودونکي مواد او ماینونه پرې ایښي دي چې لا هم نه دي شنډ شوي.
ایران د لومړي ځل لپاره د یو اوپتل نه د کروز توغندۍ توغولی دی. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه توغندۍ نن د هرمز په تنګي کې د کلنیو نظامي تطبیقاتو پر مهال ور شوی. د فارس نیمه سرکاري خبري اجانس پر راپور کې دانی دی ویل شوی چې دا توغندۍ څومره واټن وهلی شي. ایران تل د خپل نظامي جبهخانه په حق لپاره معلوماتو کې مبالغه کوي او د نړیوالو بندیزونو له وجې تقریبا ټولې دننه په ایران کې تولیدیږي.
په هند کې د زهرجنو شرابو د سکلو له وجې د مړو شمیر یو نیم سل کسانو ته رسیدلی دی. اکثره دا کسان د هند په شمال ختیځ کې په لرې پرتو سیمو کې مړه شوي دي. د آسام د ایالت د روغتیا وزیر بسوا شرما ویلي دي چې اکثریت مړه شوي هغه کسان دي چې د چای په پټیو کې کار کاوه. د هند 50% کې چای په همدغه ایالت کې تولیدیږي. د کسانو په سیمه کې جوړ شوی شراب سکلی دي چې میتایل الکول ورسره ګډ شوی وو. میتایل الکول د انسان عصبي سیستم خرابوي. چارواکو ویلي دي چې شاوخوا 200 کسان په روغتون کې بسترې دي او ټول یې همدغه زهرجن شراب سکریو.
سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو میرمن د امریکا په متحده ایالاتو کې خپل سفیر ټاکلې. د پی خبري ایجنسی وایي چې شهزادګۍ ریما بنت بندر ال سعود به د پخوانی سفیر خالد بن سلمان په ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر وي. خالد بن سلمان د سعودي د پاچا زوی دی او د دفاع وزارت مرستیال ټاکل شوی. د میرمن ریما پلار بندر بن سلطان ال سعود هم د ډیر وخت لپاره په امریکا کې د سعودي سفیر او د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مشر و.
د برازیل او وینزویلا په سرحد کې د مظاهرچیانو او امنیتي قواو ترمنځ په اخوډب کې څلور عام وګړي وژل شوي دي. مظاهرچیان سرحد ته تللي دي او غواړي چې حکومت د بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته انتقال شي، خو حکومت اجازه نه ورکوي. بل پلو د شلو په شاوخوا کې پوځیانو د حکومت د سیاسي مخالف خوان ګایدو سره یو ځای شوي او حکومت یې پرې ایښی دی.
او وروستۍ خبر ده چې افغانستان د ایرلند لوبډلې ته د شلو ورونو په دویمې او وروستۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه ده. افغانستان د ایرلند لوبډلې لپاره د 210 منډو هدف ټاکلی و چې ایرلند وکړه شي یوازې 158 منډې وکړي او په دې سره افغانستان ایرلند ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه ده. د توپهنې په برخه کې د ټولو نه ښه لوبه محمد نبی وکړه ده او د توپهنې د توپ اچونې په برخه کې بیا راشد خان د سیالې لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې په تیر کال کې تر بل هر وخت زیات ملګري وګړي په جګړو کې وژل شوي دي. یوناما په خپل تازه رپورت کې وایي چې په ملکی مرګ ژوبل کې د 2018 کال په پرتله په 2013 کال کې 15% کې زیاتوالی راغلی. د ملي امنیت شورا د یوناما د راپور په خبرګون کې ویلي چې دا راپور تر ارزونې لاندې دی. د ملي امنیت شورا دا هم وی چې افغان امنیتی ځواکونه په خپلو نظامی عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي ته له دقت نه باید کار واخلي. د رحیم ګل څاروان رپورت تاسو خایسته سعادت لامل ولی.
یو ور بیا د ملکی مرګ ژوبلې لوړه شمیره. له هغه راهیسې چې یوناما د ملکی مرګ ژوبلې ثبت پیل کړی دی 2013 کال تر نورو ټولو خونړی کال بلل شوی. د نورو کلونو په پرتله د مړینې کچه لوړه وه. د یوناما د بشري حقونو څانګې نن دغه رپورټ خپور کړی دی. 1993 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 3304 ملکی وګړي وژل شوي. 900 ماشومان پکې شامل دي. په یوه کال کې د ماشومانو لوړه شمیره څرګندوي او 1190 ملکی وګړي ټپیان شوي دي. یوناما وایي چې د 2010 کال په پرتلې په مرګ ژوبله کې 15% کې او په وژنو کې 11% کې زیاتوالی راغلی. په دې شمیرو کې 3% کې د حکومت مخالفینو ملکی مرګ ژوبله اړولې ده، یعنی 6980 ملکیان. 10% کې طالبان، یعنی د 4022 ملکی تلفاتو مسؤلین ګڼل کیږي. د طالبانو له لوري 10% کې مرګ ژوبله راټیټه شوې ده. 10% کې داعش، یعنی 2101 ملکی تلفاتو مسؤلین دي. د داعش لوري په ملکی تلفاتو کې 103% زیاتوالی لیدل شوی. حکومت پلوه ځواکونو 40% کې، یعنی 2612 ملکی مرګ ژوبله اړولې ده، یعنی 14% کې افغان امنیتي ځواکونو او 6% کې نړیوالو ځواکونو. ریچرډ بیننت د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر وایي چې ټول اړخونه اړ دي چې هر څه ژر او اضافي ګامونه د ملکیانو د ژوند، چاپیریال او ټولنو د مرګ ژوبلې د شمیرې په ختمولو کې واخلي. دوی باید نړیوال بشري قوانین مراعت کړي. د یوناما راپور دا هم وایي چې په 2013 کال کې د ملکی تلفاتو ستر لامل چې د ټولو ملکی مرګ ژوبلې 2.5% جوړوي، د ځان وژونکو بریدونه بلل شوي. یوناما د 2013 کال په جنوري کې د کابل په صدارت څلور لارې کې د امبولانس برید تر ټولو خونړی بللی. د ملکی وګړو د خوندیتوب د ګروپ مشر عزیز احمد تسل وایي چې تیر کال د مرګ ژوبلې یو لوی لامل په ښارونو کې لوی لوی بریدونه وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله را روانه ده او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ کومه دینی توجیه نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی سبا په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلې رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د نیمروز ولایت مرکز زرنج کې د چابهار بندر لارې د هند د ممبئی ښار ته د افغانستان د تولیداتو د لومړی جوپې د لیږلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ډاډه دی چې سوله افغانستان ته را روانه ده.
سوله راتلونکې د کیسې اطمینان در هلته یې چې دوه کاله مخکې هم که ویلي وای چې نن زه درته وایم چې سوله راتلونکې ده، خلک به راباندې خندل، اما ولیدل چې اوربندوسو علمای کرام راغلل، فتوای راغلله، هیڅ نوع مذهبي دلیل نسته چې وای ولې جګړه دوام دا د علمای کرام کې نسته متفقه فتوای کلی او علما د افغانستان نه زه غواړم خاصتا من ځکه علما د افغانستان د قرآن کریم، سیرت نبوي او 1300 مشترک کار د علما په اساس باندې ویلې چې صلح خیر ده، جنگ فساد.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د جرګو وطن دی او د جرګو له لارې هرې ستونزې ته د حل لار موندل کېدی شي. ښاغلی غنی ویل چې غواړي د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي.
ضرور ده چې د دې ملت ټولې څېرې، ټول روندونه یو ځای شي، دا مختلف ویلې په یو لوی سمندر کې په یو مجهز او یووالي کې فیصله وکړي چې چیرې ځو. د هغه په اساس باندې به دولت د افغانستان هغه اقدامات وکړي چې ولسي ونه غواړي. په ځینو برخو کې ملت ناره دا وه چې لاړ سه داسم که وم لیدم چې دم، اما دلته ما باید ټول ولس نه واورو او په ګډه او په اتفاق ان شاء الله تعالی هغه افغانستان ایجاد کو چې ممکنه ده.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه دا ډاډ په داسې حال کې څرګند کړی چې ټاکل شوې سبا د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی او د طالبانو د قطر د دفتر د پخواني مشر شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. افغان حکومت ته په دغو خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند هارون چخانسوري وایي چې د دوحه په غونډه کې په څلور مسلو خبرې کېږي چې په دوو مسلو خبرې او دو نوری مسئله چی سراسری وربند او لابغان حکمت سلام خامه خبری دی پا دی مسئله موافقه نده شوید.
در جلسات قبلی با نماینده که اونا صحبت کرده بودن
پا تیر غندو که چی هغه د طالبان و لاستاز سر خبری کرده وی اغوی ویلیو چی مک پر دغ و دو مسئله وربند او افغان حکومت سر خبرو پا برخه که صلاحیت نلرو دازل هیله ده چی اغوی با دا صلاحیت ترلاسه کرده وی
که اونا صلاحیت گرفته باشن.
در افغانستان دی جمهوری ریاست وین ویل که طالبان خبرو ته چمتو وی نو افغان حکومت هم خبرو ته چمتو دی خو که چی طالبان سر ده خبرو امکان نوی نو افغان حکومت پلاوی به دوحه ته لاړ نشي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی که په دوحه کې د دوشنبه په ورځ خبرو کې پرمختګ وشي کیدای شي د خبرو په دوم پړاو کې د طالبانو او افغان حکومت د اساسو ترمنځ هم مخامخ خبرې وشي.
خبره دا ده چې سبا ویل کېږي په دوه مسایلو باندې خبرې کېږي چې اول بهرنۍ قوتونو د وتلو خبره ده چې له افغانستان څخه په بشپړ وتلو دي د طالبانو په خبره دوی توافق کړي دي سره او دوهمه مسله چې په هغه باندې خبرې کېږي هغه دا ده چې د افغانستان د خاورې څخه نور هېوادونه تهدید نه شي ګواښ پېښ نه شي چې دا باید طالبانو لخوا په دې باندې ضمانت ورکړ شي. نو دغه دوه مسلې که حل شي لاره نور مسایلو ته انشاءالله چې خلاصېږي او دا لوی امیدواري ده انشاءالله.
طالبانو وړاندې د رواني میلادي میاشتې په 13مه د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره په اسلام آباد کې د غونډې خبر ورکړی و خو بیا وروسته د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې وویل چې د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دغې ډلې د مراکشي پلاوي د یو شمېر غړو د نومونو د شتون له امله اسلام آباد ته استازو سفر ونه شو کړی او دا غونډه یې پسه کړه. خو طالبانو ویل چې دوشنبه په ورځ په دوحه کې د امریکایي پلاوي سره غونډه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی او له دغه شورا نه یې غوښتي چې د نړیوالو قوانینو په اساس له پاکستان سره جدي چلند وکړي. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له دغه اقدام نه په هر کلی وایي چې ملګري ملتونه باید د دغو راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره پر پاکستان فشار راوړي. ممتاز بهیر په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري وایي چې حکومت د افغانستان پر خوره باندې د پاکستان د راکټي بریدونو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کړی دی. ښاغلی چخانسوري چې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل افغان حکومت هیله لري چې ملګري ملتونه په دې برخه کې له پاکستان سره جدي چلند وکړي. د پاکستان د راکټي بریدونو په برخه کې چې څه موده وړاندې هم دوام درلود او د افغانستان حکومت له پاکستان سره د ډیپلوماټیکو لارو څو ځل دا مسله مطرح کړې دا ځل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره دا مطرح شوې ده. هیله لرو د هغو طرزالعملونو او قوانینو په اساس چې ملګري ملتونه یې لري له پاکستان سره جدي لاند وشي تر څو د ډیورنډ کرخې د غاړې ته د دوی راکټي بریدونه ودرول شي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان په اړه شکایت کړی چې له څو کلونو راهیسې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو دانګام، خاص کونړ، ناړۍ او حتی مرکز اسدآباد باندې د پاکستان د پوځ راکټي بریدونه کیږي. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې ملګري ملتونه باید ژر تر ژره د دغې ستونزې د هواري لپاره په دې برخه کې مداخله وکړي او د پاکستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د دغې جرګې د کورني امنیت، د سرحدونو د ټینګښت او ملي امنیت د چارو کمیسون غړی وږمې ساپې امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان د راکټي بریدونو له امله خلکو ته په دوامداره توګه د سر او مال زیانونه اوښتي دي.
ځانی مالی تاوان دوامدار شکل باندې رسیدي. نه یو ځل تر اوسه موږ د سرحدي سیمو خلک مهاجر لرو په نورو ولسوالیو کې اتا زمنګ کونړ چوننده کملرو زمنګ ماجر پنور ول سوالی کو در خلکو په غوجلو کې ژوند کوي او همدغه چې خلکو مواشي لمنځ تل دي خلکو کورونه وران شي دي خلکو بچیان پکې مړ دي خلکو فصلونه پکې شوی دي.
اغلی صافی زیاته کړه چې ملګری ملتونه باید د بندیزونو په لګولو سره پر پاکستان فشار راوړي ترڅو نړیوال تعهدات په پام کې ونیسي او د نورو هیوادونو پر حریم تیری ونه کړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه مشتاق رحیم د پاکستان په خلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان حکومت د احتجاج یو ګټور اقدام ګڼي او وایي چې دا به پر پاکستان د لا زیاتو فشارونو لامل شي. خو ښاغلی رحیم وویل چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستان څخه د روسیې او چین ملاتړ او همداشان پر افغانستان باندې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د سیړونکو کمیټې نشټوالی د دې لامل کیږي چې دغه احتجاج په لنډ وخت کې د وضعیت په سمولو کې مرسته ونه کړي.
تفتیش یا کم څار نشته دی چې بې طرفانه یو راپور ورکی وایي چې څه شوی د افغانستان حکومت یو خبره ده. خو که افغانستان حکومت وتوانېږي دا د امنیت شورا تر حدی هده پورې هم اړ کړي چې هغوی راشي او د نږدې هر څوک دا لاسته راوړلی چې دا هم زه ډېره تمه او توقع نه لرم. نو په ټولو کې ښه اقدام دی دپاره ده چې یو خو د افغانستان حکومت احتجاج ثبتېږي. دویمه خبره دا ده چې په نړیواله کچه باندې د پاکستان هغه څېره چې د افغانستان په چارو کې منفي رول لوبوي هغه لا پسې برچېره کېږي.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د راکټي بریدونو په خلاف شکایت کړی چې له دې وړاندې له کلونو راهیسې دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې دغو بریدونو پر ډیورنډ کرښې بشري ناورین رامنځته کړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما هم په خپل کلنی رپورټ کې تایید کړي چې د پاکستان په دغو راکټي بریدونو کې ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي خو دغه ادارې په دې برخه کې کره شمېره نه ده څرګنده کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت نن په کابل کې د دینی مدرسو زده کوونکو ته د 1.9 میلیونه جلده کتابونو د چاپولو موافقه لاسلیک کړه. دغه وزارت مقامات ویلي دي چې 1200 دینی مدرسې په دغه وزارت کې ثبت دي او څه باندې 400,000 زده کوونکي لري. لیمین یزی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې 1200 مدرسې ثبت دي او شاوخوا 400 زره زده کوونکي پکې دیني زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان د مدرسو زده کوونکي د کتابونو لکه مخت سره مخ دي او له همدې کبله یې د 1.9 میلیون جلد کتابونو د چاپ هوکړه لاسلیک کړې ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل یاد شمیر کتابونه به په راتلونکو 4 میاشتو کې چاپ او په هغو مدرسو چې د کتابونو کم مخت سره مخ دی وویشل شي. خاغلی بلخی ویل چې دغه کتابونه د پوهنې وزارت لپاره اختی بودیجې څخه د 1,200,000 افغانۍ په ارزښت چاپیږي. په افغانستان کې لا هم په ښوونځیو او دینی مدرسو کې زده کوونکي یا د کتابونو له کموالي سره مخ دي او یا هم هیڅ کتابونه نه لري.
آمارها و مطالعاتی که ما انجام دادیم در حدود 12 میلیون
شمیری خیلی چیز موگ مدرسه لگ تر لگ 12 میلیون جلد کتابونو تا ارتیا لری چلا بعد امرغا دا بودی جیر کمخت لعمالا موگ لستون زسر مخیو خلا نیک امرغا موگو کولایشول سکال 1.9 میلیون جلد کتابا دا اوام تر 12 طولگی لپارا چاپ تا آماده کرو.
از دوری سنف 7 تا سنف 12
د افغانستان د پوهنې وزارت د همدې ستونزې د حل لپاره 13 میاشت د 12.2 میلیون جلده کتابونو هوکړه لاسلیک کړه. دغه وزارت وایي چې په پام کې د په راتلونکو 5 کلونو کې 1.5 میلیونه درسي کتابونه چاپ شي. د پوهنې وزارت د چارواکو پر وینا دغه شمیر درسي کتابونو د چاپ لپاره د امریکا پراختیایي ادارې USAID له پوهنې وزارت سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر وویل چې په دغه قرارداد کې شامل کتابونه به په لوړ کیفیت چاپ او په ټاکلي وخت سره به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکو ته ورسیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نوو درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړې چې د دولتي ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د کتابونو له کمښت او زوړوالي شکایت کوي. محمد سیام چې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د خپلو درسي کتابونو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
مونږ دې سره ډېر ستونزو سره مخامخ ځکه چې بعض شاګردان چې دي کتابونه شکولي دي او مونږ پنځه دېرشتمې شلمې لسمې صفې نه مونږ درس وایو، مونږ پوره درس نه شو ویلی، بعض خطونه نه شي لیکلی، کتابو کې خطونه کړي او مونږ ته پوره مکتب لخوا هم بعض کتابونه پوره نه راکول کېږي او مونږ مجبور یو هغه بازار نه واخلو او دا یو غټ مشکل ده.
دی له حکومت څخه غواړي چې د کتابونو د زړښت او کموالي ستونزه حل کړي. د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې هر کال د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو او په کم شمیر د کتابونو د چاپولو له امله په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغان حکومت له 2024 کال راهیسې شاوخوا 229 میلیون درسي کتابونه چاپ کړي دي چې زیات شمیر زاړه او له کاره لوېدلي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په پای کې یو ښه خبر بلم واوریده چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه ګټلې ده. د لوبې د ګټلو جزئیات او څرنګوالی به راته زمونږ همکار فیضی صاحب وی چې په سټډیو کې را سره دی. فیضی صاحب، دا لوبه څنګه وګټل شوه؟
بالکل نوشابه خور، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نن وکړل شل چې د ایرلند په وړاندې دریمه لوبه په ښه توګه وګټي. افغانستان په پایلوبه کې یا د دغه سیریز په دریمه لوبه کې د 211 منډو هدف ایرلند ټاکلی و چې ایرلند وکړل شل یوازې په شل اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 128 منډې جوړې کړې او افغانستان دغه لوبه په 22 منډو وګټله. بله لوبه افغانستان په 40 منډو تفاوت سره او لومړۍ لوبه افغانستان د 50 وکټو په تفاوت سره ګټلې وه. په نننۍ لوبه کې
څوک خو ځلې وبخې چې ساس خبره قطع کوم، لوبه کې څوک خو ځلې د خطرینه لوبه بال بیټنګ دی کې چا وکړه؟
نن لوبه کې راشد ډېره ښه لوبه وکړه. د په نننۍ لوبه کې درې پرله پسې د مخالف لوبډلې لوبغاړي وسول چې د کرکټ په اصطلاح کې هیټریک وایي. همداراز په تر څنګ محمد نبی چې نن لوبه کې د غوره لوبغاړی شو، د یو اتیا منډې چټکې لوبې کړې وي. په همدې کبله دا د نننۍ لوبې د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. افغانستان په پرله پسې توګه دغه درې لوبې چې وګټلې، د شل اووریزو لوبو سیریز هم افغانستان وګټو او افغانستان له دې نه وروسته چې ایرلند سره د یو ورځنیو سیریز هم لري چې ټول به 15 لوبې وي او دغه لوبې د پنځمې په ورځ د فبروري په 28 نیټه پیلېږي. له هغې وروسته افغانستان یو ټیسټ لوبه هم له ایرلند سره لري چې د فبروري د مارچ په 15 پیلېږي او تر 19 پورې به دوام کوي. په نننۍ لوبه کې یو بل ښه کار چې وشو هغه دا و چې د افغانستان څلور لوبغاړي په ټیم سره چې بولي وو، په دکې ضیاء الرحمن شریفي و چې د لومړي ځل لپاره افغانستان سره مل شوی و په ټیم کې. که څه هم یو اندازه فشار ورباندې و خو د وکړه شل چې د مخالف لوبډلې لوبغاړي وسوځي یو د خپلې لوبډلې له خوانه ښه وهڅول شو او راتلونکي لپاره به وکړی شي چې خپل ځان لپاره لاره هواره کې. خو په یوه لوبه کې نه معلومیږي وبکتل شي چې ضیاء الرحمن ته چانس ورکول کیږي که څنګه
او نورو لوبه کې به څنګه ځلیږي. مننه فیضی صاحب کورم ودان.
لاسو مهمه خبرونه سرټیږي اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیات یا یوناما د ادارې د کلنی رپورټ له قراره په 2013 کال کې د وړم کال په پرتله په ملکي تلفاتو کې 15% کې زیاتوالی راغلی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نیمروز ولایت مرکز زرنج نه د چابهار بندر ته د افغانستان د تولیداتو د لیږلو لومړۍ جوپه پیل کړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د هند په پایتخت نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی دي. په بنگلاديش کې چارواکو یو کس نیولی دی چې کوښښ یې کاوه یوه مسافروړونکې الوتکه وتښتوي. په هند کې د زهرجنو شرابو څښلو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 150 ته ورسېده. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پاکستان غواړي ځان بدل کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د هغه تور لسه ځان وباسي چې د مذهبي ازادیو د سرغړونکو هیوادونو نمونه پکې شامل دي. د عرب لیگ اروپایي اتحادیې د هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په مصر کې راټول شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د یو اوپتل نه د کروس توغندۍ ورکړی دی. سعودي عربستان یو میرمن د امریکا په متحده ایالاتو کې خپل سفیر ټاکلې ده. دی پی خبر ایجنس وایي چې شهزادګۍ ریما بنت بندر ال سعود به د پخوانی سفیر خالد بن سلمان پر ځای په واشنگټن کې د سعودي سفیر وي. او د برازیل او وینزویلا په سرحد کې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خړډب کې څلور عام خلک وژل شوی دي.
درنو اوریدونکو دومره نیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه. سوکاله اوسئ.